دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د فبروري د میاشتې 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد به د توهین عدالت د مقدمې د اپیل اورېدنه نن کوي. بلخوا د بلوچستان حکومت په تعلیمي ادارو کې د سګریټو پر څکولو او موبایل ټلیفون پر استعمال د بندیز اعلان کړی دی. د سوریه په اړه هم حال درکوو، خو لومړی به ورسو ګلایاسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت په مقدمه کې د فردي جرم عائد کولو د اپیل اوریدنه پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام زندان افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی شوی مهلت تر یوې بلې میاشتې پورې غځولې دی. او شام کې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې لسګونو کسان وژلي. بلخوا یورپین یونین په روس غږ کړی د شام په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت په مقدمه کې د فردي جرم عائد کولو د اپیل اوریدنه پیل کړي. د وزیر اعظم پر ضد د توهین عدالت مقدمه کې به د فروری په 13 نیټه فردي جرم عائد کیږي. د دې وړاندې وزیر اعظم په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو او پرون د اوریدنې پر وخت چیف جسټس افتخار چودھری ویلي وو چې وزیر اعظم دی سویس چارواکو ته خط ولیکي نو دا معامله به ختم شي. دا وخت د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن دلایل ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام زندان افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی شوی مهلت تر یوې بلې میاشتې پورې غځولې دی. په باګرام زندان کې شاوخوا 3000 افغانان او بهرنیان چې په تروریستي فعالیتونو تورن دي بندیان دي. په دې اړه د ولسمشر د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼې کې ویل شوی، امریکا د روان کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې پورې وخت لري چې د باګرام زندان د ادارې ټولې چارې د افغانستان حکومت ته وسپاري. افغانان د باګرام زندان د سپارلو مخکینی مهلت د تیر اتوار په ورځ پای ته ورسید. په خبر پاڼې کې راغلي دا مهلت د امریکایي اړخ د نه همکاري له وجې یو بلې میاشتې لپاره وغځول شو. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزی د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په بمبارۍ کې د وو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی د پیښې پلټنې یې پیل کړې. د چهارشنبې په ورځ په بمبارۍ کې وو ماشومان او یو مشر سړی چې د دماغي ناروغۍ لرله وژل شوی. افغان چارواکي وایي د دې ماشومانو عمرونه وو او 15 کلونو ترمنځ وو. د ناټو یو وایند لیفټننت کمانډر جیمز ویلیامز د پیښې تایید کړی او ویلي په دې اړه د سیړنې لپاره د ناټو ګډ ډله پلټنې کوي. د امریکا فوجي چارواکي وایي په افغانستان کې ډیره د سمندري ځواکونو یو سرتیری د داسې یو بیرغ مخې ته عکس اخستی چې د جرمني د نازیانو سیمبل پرې ښکاري. دا عکس چې د 2010 کال په ستمبر میاشت کې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې اخستل شوی او په انټرنیټ کې بیلابیل بلاګونو ته استول شوی. د سمندري ځواکونو وایند لیفټننت کرنل سټیو اپټن 13 ورځ ویل چې د نازیانو د سیمبل کارولو د منلو وړ نه ده او دا معاملې هواره کړې. د امریکا ځواکونو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دا پیښه د نسلي تعصب نه وه او سرتیری منلي دا د ځواکونو د اقدارو سره سم نه وو. بیان کې ویل شوی کمانډر په دې خبره ولاړ دی چې سرتیری ته سزا ورکول ضروری نه ده. تاسو د مشال لیډیونو خبرونه اورئ. په برتانیې کې د یو عدالت جج پرون 9 کسان د ترهګرۍ د روزنې د یو کیمپ جوړولو او د لندن سټاک اکسچینج کې د چاودنو د پلان د جوړولو په تور جیل ته لیږلي دي. 9 وړه پاکستانی او بنگلاديش نژاده برتانی وګړي دي. 13 ونې دي کسانو خپل جرم منلی وو. په دوی کې 4 کسانو اعتراف کړی وو چې غوښتل یې د لندن سټاک اکسچینج کې د یو بم کیږي او 2 نورو تر دې کم جرمونه منلی دي. دا ټول کسان د 2010 کال د دسمبر میاشت کې نیول شوي وو. په داسې حال کې چې د شام په هومس ښار کې د حکومتي ځواکونو پراخ فوزي عملیات روان دي، د حکومت مخالف مفاعلین وای پرون هلته لسګونو کسان وژل شوي دي. په شام کې د بشری حقوقو د سار ټولنه وای حکومتي ځواکونو د زیارت پر سهار وختي پر هومس خار کې شاوخوا چې شاوخوا یو میلیون وګړي لري د توغندي او ماټر ګولې وورولې. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په شام کې د ملکی وګړو وجنه په کلکه غندلې.
دلسو میاشتونه زیات وخت شو ډیرې کسان وجل شوې دي تر هغه مخکې چې سیاسي حل ته لار واره شي نور څومره خلک به مړیږي او ځکه نو هرې ولحظه مهمه ده سو تشدد ودرول شي او د سیاسي خبرو ترو یو لړۍ پیل شي چې دا ډول ولسمشر سات غوسه پریکړو کړي چې تر ټولو مهمه پکې د ظلم زیاتی لمنځه وړل دي. په حاضر وخت کې به زه غواړم په ټولو خواو د تشدد د ختمولو او په دې موضوع په سیاسي خبرو کې د بوخت کېدو لپاره غږ وکم.
بلخوا د یورپین یونین د بهرنو چارو پالیسۍ مشره کیترین اسټان په روس غږ کړی چې د شام پر اړه خپل دریس بیا سوچ وکړي. روس او چین د فروری په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د تشدد قرارداد ویټو کړی وو. د یوروزون خزانه وزیرانو د زیارت په ورځ د یونان اقتصادي ژغورنې د پیکج منظوري ځنډولې او دغه هیواد د فروری تر 13 نیټې پورې شرطونه ایښودي دي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې یونان کې سیاسي مشرانو اعلان کړی وو چې په اصلاحاتو سلا شوي چې د اقتصادي ژغورنې لپاره د 130 یوروز نړیواله قرضه ورکول کیږي. د لوزنګبرګ وزیر اعظم جان کلو جونکر ویلي یونان باید درې شرطونه ومني. او د کرکټ یو خبر، د پاکستان او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې کیږي. دا لوبه د پاکستان پر وخت مازیګر 4 شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلای از وړاندې کول په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د پاکستان سپریم کورټ بنن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهیني عدالت د مقدمې د اپیل اوریدنه کوي. د بلوچستان حکومت په تعلیمي دارو کې د سګریټ پر څکولو او موبایل ټلیفون پر استعمالولو د بندیز اعلان کړی دی. یو لوستونکی د تعلیمي دارو د لوستونکو په اړه وایي،
نن سبا الکان سګریټ هم استعمالوي، نسوار هم استعمالوي او هغه موبایل فون هم استعمالوي او دغه سیده ډیر سخت اثرات په انسان پرېوځي.
په سوریا یا شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا د حکومت مخالف عام ولس پر ضد روان عملیاتو په کتو سره د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له نړیوالو طاقتونو غوښتنه کړې چې د دې بحران د حل لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. دا روان خبرونه په پای کې د کوچانو په اړه ځنګړې ونځ خبرونه کیږدي کیږدي اوریدل هم مه هېروي. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سره زو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت په مقدمه کې د فرد جرم عاید کولو د اپیل اوریدنه کوي. تر دې وړاندې وزیر اعظم په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو او پرون د اوریدنې پر وخت چیف جسټیس ویلي و که چیرې وزیر اعظم سویس چارواکو ته خط ولیکي نو دا معامله به پای ته ورسیږي. څو شېبې وړاندې مې په همدې حق له اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریالي انیلا خالص سره خبرې کړې. نوموړي د دغه رپورټ په اړه وایي،
کامی مفاهمتی آرڈیننس یا حکم ته ان آر او هم په عمل لیدې کې ویلی شي هغه باندې د سپریم کورټ په حکم عمل نه کول لوجه په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی مقدمه شروع شوی و. د کوم وروسته چې په 2 فروری سپریم کورټ په اوریدنه کې دا ویلی شوی و چې په 13 فروری به په وزیر اعظم فرد جرم لګي، نو هغه په وجه باندې بیا د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن دا اپیل دایر کړو چې موږ له دې د 13 فروری نه مخکې وخت راکړی شي چې خپل دلایل وړاندې کړو. نو بیا خبره اومنل شو او پرون د کسیز بنچ مشری افتخار محمد چودری وکړه په دې لړ کې او هغه دا ویل چې وزیر اعظم سویس حکام ته خط ولیکي نو دا کیس به ختم کړي شي. په دې باندې اعتزاز احسن ویل چې مونږ خو سره د بازی نه کول غواړو، مونږ غواړو چې د میرټ په بنیاد باندې دا کیس ختم شي. اعتزاز احسن دا خبره وکړه چې دا خطونه ولیکل شي او هغه باندې د هغه ځینې سره جوابي کاروایی ونشي نو په دې باندې بیا زموږ د عدالت عزت کمېدو خطر هم ده. په دې باندې جسټیس آصف سعید کوسا دا ویل چې زمونږ د دې خبرې څه پروا نشته چې په جواب کې څه کیږي یا څه نه کیږي او بل دا چې که وزیر اعظم له سزا ورکړی شي یا ورنکړی شي په ان آر او باندې به عمل درآمد ضرور کیږي. پدې خبرو کې د عدالت بیا به ختم شو او دا اوریدنه تر نن پورې وزندول شو او اعتراض احسن تا ویلې شي ودي چې نن هغه مکمل دلایل وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد و چې د سپریم کورټ د کاروایی په اړه مشتحال راکوه.
دا مشال رادیو ده.
القاعده ترګری شبکې د زیرات پر ورځ اعلان وکړی چې په سومالیا کې فعال ترګره ډله الشباب ورسره یوځای شوی ده. راپورونه وايي د دې پیغام تر شا د القاعده مقصد شای د اسامه بن لادن تر وژل ورسته د خپلې کمزوري سوي روحیه بیرته پیاوړی کول او په ترڅ کې غربي نړۍ یو ځل بیا د ترګری له جدي خطر سره مخامخ کول وي. په دې اړه نور تفصيل د هارون بچا پر راپور کې اورو.
په یو شمیر اسلامي وپاڼو خپور شوی ویډیوي پیغام کې د القاعده مشر ایمن الزواهری ویلي نن لما سره د خوشاله یو زیر دی چې د سومالی د شباب المجاهدین تحریک د القاعده الجهاد په ډله کې شاملې دل دي. په دغه ویډیو کې د الشباب د مشر شیخ ابو زبیر اوډیوي پیغام هم خپور شوی چې پترس کې نوموړي الزواهری ته د وفادارۍ لوز کړی دی. باید وویل شي ایمن الزواهری ورسته له هغې چې د امریکا خاصو ځواکونو تیر کال د مئ په دوهمه اسامه بن لادن د پاکستان په بټآباد ښار کې وواژه د القاعده شبکې د مشرۍ واګې په لاسو کې واخیستې. د الشباب په حق لا چې د افریقا په ختیځ کې د سومالیا هیواد په زیاتره سیمو نفوذ لري ویل شوی چې د القاعده د مشر په توګه د ایمن الزواهری له ټاکل کېدو سمدستي وروسته د ده د حمایت اعلان کړو او د تیرو دوه کالونو راهیسې له یادې ترهګر شبکې سره د اړیکو لرل په ډاګه منلې دي. رویټرز اجانس د یادو دواړو ترهګرو ډلو په تړنه د یو کتونکي تبصره راغستې چې ویلي دي د نړۍ هغه یاغیان چې زیات تکړه او نوښتګر دي او د انټرنیټ د کارولو مهارت لري به وانګیري چې په لویدیځ د حملو کولو لپاره ورته د القاعده اجازه ملاو شوه. دا جانس په لیکنه د القاعده او الشباب د یو ځاکېدو خبر ته د لویدیز لومړنی خبرګون ډیر جدي نه و چې وایي د القاعده مشرتابه په یو کمزوري حالت کې د افغانستان او پاکستان له پولیسو سره په لګیدلی او غرنۍ سیمو کې چرته پټه ناشته ده. رویټرز جانس په یوه وخت کې د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي الزواهری په خپل اعلان کې کوم نوې خبره نه ده کړې او دا ځکه چې د القاعده او الشباب نږدې اړیکې هر چا ته معلومې دي. د چارواکي زیاته کړې دا حقیقت نشي بدلېدی چې د القاعده د سرخلک دا مهال په کړاوونو کې راګیر دي او دا چې القاعده هڅه کوي د دا رقم ویډیویي پیغامونو پور کولو سره خلکو ته خپل نړیوال اهمیت ورپه یاد کړي. ځینې څېړونکي هم د ایمن الزواهری د غنوي پیغام ته د القاعدې د پروپاګندې د کمپین د یوه تکتیک په توګه ګوري چې وایي د امریکا ډرون بریدونو د دغه شبکې ملامته کړې چې وی نشو کړی د 2015 کال را په دې خوا د لویدیز پر ضد کومه غټه تروریستي حمله وکړي. خو د آسټرالیا یو څېړونکي لی فرل رویټرز ایجنس ته ویلي په داسې وخت کې چې القاعده د فنا کېدو له خطر سره مخ ده د الشباب دغې ډلې ته په ورتګ سره به د الزواهری مشرۍ ته تقویت ملاو شي او ښایي چې دی به د غرب پر ضد د حملو ذمهواري همدغو افریقایي تروریستانو ته حواله کړي. هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو اوس به ژغله مشال راډیو څخه اوري او زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د حکومت لخوا د سکانو په وینا 300 کاله زړه ګوردواره یا عبادتخانه خلاصه او دوی ته حواله کړل شو. پر دې موقع د سکانو یو شمیر مشرانو د خوشحالي څرګندونه او د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه. په دې هکله نور حال پېښور د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور هشنغره کې د سیک ورورولۍ د وی ګوردواري یا عبادت خانی د پاکستان جوړېدو نه پس په اول ځل کلو کړې شو او سیکانو ته حواله کړې شو. د وفاق لخوا د سیکان لپاره جوړ کړې شوې د پاکستان سیک ګوردواري پربندک کمیټې چیرمن سید آصف هاشمی د دې ګوردواري پرانستو کړه. په دې موخه باندې د ټول ملک نه د سیکانو مشران نمائندگان موجود وو او ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د دستوري مشر ملما او د پاکستان د سیکانو د کمیټې مشر سید آصف هاشمی په دې موقع وویل چې د سیک ورورولۍ د هر یو جائز ضرورت پر خیال ساتلی شی. دیوائی
یہاں پہ سکھوں کی تعداد کم از کم 4000 سے زیادہ ہے. ایک ہی گردوارا ہوگا تو اس کے اندر وہ گردوارے
د سکھان شمیرا دلتا د سلو روزرو نہ ہم سیوا شو ہوا اور دمرا لو شمیر دا پارا یوا گردوارا کافی نوا زکا چی دوی پہاگی کی خپل عبادت نو شکولی ندوی دا ڈیرا زڑا اختنا ہوا نزکا مو دوی تا دا دی گردوارے پرانس توکلا اور سرنگ چمن مسلمان اللہ پارا پخوشائل جمعتو نو جوڑو نو چچرتا د سکھان شمیرا جیتی گی حقیر پارا با دواره هم جوړو او د دین علاوه کچر د دوی نور هم ستونځوي نو هغه به ولا هم هواره کو.
اگر کچھ رہتے ہیں تو حل کر دیں گے.
پیښور سره تعلق لرون کې یو سیک بابا جی امرجیت سنگ په دې مخه باندې د خوشاله سرګندونه وکړه او مشال یې ډوته ویل
دا کم ټیم کې چې پارټیشن وو انډیا او پاکستان جوړیدل نو په هغه ټیم کې د دې ځای نه د سرداران اندوان دا لاړو انډیا نه نو دا هغه وخت نه دا ګوروارا دلته بند پراته و.
اوس نن د سیکانو لپاره د پیښور د رایشي سیکانو لپاره ډیره غټه د خوشاله خبره ده. ولې چې په نن مبارک ورځ باندې زمونږ هغه ګوروارا چکما گردوارا دری سوا کالا تاریخ لاری اور تقریبا شپگو شپتو کالو نہ بند وا نن چکم دے داز من سکانو لا دوبارہ حوالہ شوا او بدی کے من خپل مذہبی رسومات ادا کو
دوی زیات کلا چ سرنگ نور مسبون والا خپل عبادت خانو تا خوشحالی گی نو دغرنگ دوی هم نن ډیر خوشاله دی او د خپل گردواری یا عبادت خانی په خپل دوی صدا رنگ نظر لري
گردوارا خدای کور ته وای چې په کمزې کې د خدای کور وی او گردوارا زمونږ په سنگت پوری جوړیږي او زمونږ چې کوم مقدس کتاب دی ګورو ګرنث صاحب چې په کمزې کې ګورو ګرنث صاحب پروت یې غیلا گردوارا وای اصل کې تاریخی گردواری دغه لا وای چې په کوم گردوارو کې زمونږ د ګورو وختو کې چې کم ټیم کې بابا ګورنانک نه زمونږ دس ګورو صاحبان تیر شوی هغه ګورو هغه لا ایتیحاسي گردوارا وای نو ایتیحاسي گردوارې په پېښور کې د درې گردواری یو گردوارا چې کومه ده او رانه شوی دا نور د دادوا چې کوم دی د ایتیحاسي گردواری دی او په کورونو کې چې چا ګورو ګرنث صاحب ساتلی دی په فاټا کې پټ زیز باندې گردواری شته دی
دغه سکانو مشال لیډو ته ویل چې پاکستان کې سکان د ټولو کمشمیره اقلیت ته خو د حکومت د داسې قسمه ګامونو او پاملرنې سره دوی د پاکستان حکومت ډیره مننه کوي شبیر احمد جان مشال لیډو پېښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
گران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زو د کوټی پر لور د بلوچستان حکومت په سکولونو کې د سګریټ پر سکولو او موبایل پر استعمال بندیز لګولې او ویلې چې هڅه کوي ترڅو د ماشومانو پام له منفي سرګرمیو د مثبت سوچ او غرض د کړو پر لور راوړوي حکومت ماشومان او پلرونو د ګام ته په نظر ګوري نیاز مساخیل په دې اړه راپور کوي
د بلوچستان حکومت د بنیادی تعلیم او سکولانو محکمې صوبائی وزیر ناصر خان جمالی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا ګام ځکه اخلي تر څو ماشومان له منفي کارو راوژغوري او پام یې یوازې د زده کړو پر خوا ورواړوي نوموړي په دغه اړه زیاته کړه موږ یو خبرلیک یا حکمنامه جاری کړې د کوم له مخې چې به په سکولانو کې په سګریټ سکولو او د موبایل فون پر استعمال بندیز وي اوس به ګورو چې د دې ګام به په راتلونکي کې څه اثرات وي او د دې به څه پایلې رامخته کیږي هلته یو زده کوونکی عبدالقدیر بیا وایي حکومت باید داسې ګام په خوالیه اخیستی وای ځکه چې د ده په وینا ځینې ماشومان تر سبق زیات نشو او موبایلو ته وخت ورکوي
ډېر انتهایی زیات نن سبا الکان سي دي کوم سګریټ هم استعمالوي نسوار هم استعمالوي او هغه موبایل فون هم استعمالوي او دغه سي دي ډېر سخت اثرات په انسان پرېوځي او کم سي د انسان مایند دماغ یې هغه ګرد سټډیز له ټاپکس و بلې خواته چینج
عبدالقدیر زیاتوی د حکومت د پریکړه شده خو عملی کول یې هم د ده په وینا ډیره ضروری ده
حکومت خالف اصلاح وکړه نو سیده دا ګرد استادانو په لاس کې دی کم د سکول کمیټي سي ممبران سي دا ګرد هغه په لاس کې دی
هلته یو پلار د حکومت د ګام ته صدا سي ګوري
مانو محمد فاروق دې سره ډېرې دغه تر دې چې موبایل نو نمبر څه کوه دا بند سي نو سګریټ موبایل نسوار نشاور کار شي کچا کوي کده تر مطلب ارڅي چا باندې سره ډېر خبره
په کوټه کې د سیګریټ لچارو سره اړه لرونکي ادارې ټوبیکو کنټرول پروګرام صوبایي مشره طلعت رحمان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د حکومت دا ګام باقاعده د قانون تر سیوري لاندې دی
کلیئرلی جو ہے سیکشن 5 آرڈیننس 2002 میں یہ بتایا
2002 کال دا قانون پر پنجم سیکشن کی پسفات ہوگا ویل سوی چہر ہغه عوامی زای چرتچی خلق زی راضی ہغه کا ہوٹل وی بس وی او کا تعلیمی ادارہ حلتا پسختی سرا پسگریٹ سکولو بندیز دی نو کس ہم بلوچستان حکومت لومڑے زل دا سگام اخلی خزما پ فکر سوکا سوکا با پدغلڑ کی پخلو کی پوہ راضی
سو آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنس آئے گی
یاد دیوی د بلوچستان حکومت دا ګام له غورسته را مخته کیږي کله چې یو سور زمخ کې د پنجاب حکومت په سکولانو کې د سګریټ په سکولو او موبایل په استعمالولو بندیز لګولی وو نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
ګران اوریدونکو د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو خو ځو خیبر پښتونخوا ته د جنوبی ایشیا د تعلیمي پرمختګ د یوې ادارې سروې ښیي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د خرابې تعلیمي وضع له امله ډېر لږ ماشومان په قامي او خپلو مورنۍ ژبو کې لیک لوست کولای سي د دغه سروې تفصیل له فرخنده وزیر څخه اورو
د جنوب ایشیا د تعلیمی پرمختګ یوې ادارې ساؤت ایشیا فورم فار ایجوکیشن ډیولپمنټ د یوې سروې تر مخه د پاکستان په صوبه خیبر پختونخوا کې ډېر لږ زده کوونکي په اردو او پښتو ژبو کې لیک لوست کولی شي. دغه سروې چې د یو ځایي خیر ښېګڼې ادارې تعلیم او آگاهي په مرسته د خیبر پختونخوا په بردیر، سوات، مردان، چارسدا، سوابی، ایبټ آباد، ډېر اسمل خان او د پېښور په شمول په یو شمېر ضلعو کې ترسره شوه. وایي هغه زده کوونکي چې عمرونه یې د 50 کالو نه تر 14 کالو پورې دي په سرکاري او یا نجی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، په مشکل سره په خپله مورنۍ ژبه کې لیک لوست کولی شي. او دا شان اردو چې د دغه هیواد قومي ژبه ده ډېر په ګرانه د دغه عمرونو ماشومان دي ویلی او لیکلی شي. سروې ښایي 30.6% د دویم جماعت ماشومان یوه د اردو یا پښتو ژبې جمله هم نشي لیکلی، او 18% زده کوونکي نشي کولی په اردو او پښتو کې خطونه ولولي. دغه سروې زیاتوي د دریم جماعت یوازې 1.3% زده کوونکي په پښتو او اردو کې لوست کولی شي، او 80% ماشومان نشي کولی په دغه ژبو کې یوه کیسه ولولي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې ترسره شوې دا سروې وړاندې لیکي 80% د پنځم جماعت زده کوونکي د دې جوګه دي چې په کامي او یا په خپل مورنۍ ژبه کې یوه کیسه ووایي او پرې پوه شي. سروې دا هم وایي د دریم جماعت 46.6% زده کوونکي په انګلیش کې د ټکو په معنا پوهیږي، او 14.3% په انګلیش کې جملې په اسانه لوستلی شي. په دغه صوبه کې 2.5% زده کوونکي په سرکاري تعلیمي ادارو کې او نږدې 28 نجی تعلیمي ادارو کې داخل دي، او 0.9 په مدرسو کې دینی زده کړې کوي. او وړاندې لیکي په سرکاري او نجی تعلیمي ادارو کې د خراب تعلیمي وضع له امله 0.9% زده کوونکي په ټیوشن کولو مجبور دي.
فرخنده، وزیر وچ په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تعلیمي وضع په اړه تاسو ته حال درکوه. لیوی مودې راهیسې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مدرسو د ريجستریشن خبره کوي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په تعلیمي نصاب کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي چې کچیر په مدرسو کې اصلاحات راوستل سي او حکومت یې تر خپل کنټرول لاندې راولي، نو دا به د رواني سختریزي په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو په تعلیمي نصاب کې کوي خواته مورنۍ ژبه لازمی ګرځولي، نو بلې خواته په بنیادی تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره هم کار پیل کړی دی چې دا ډول فارغ سوی لوستونکي د خپل ژبه، کلتور او تاریخ ترڅنګ د نړۍ په پرمختللو مزامینو هم خبر وي. خو په پاکستان کې کوي خواته یو طبقه لوستونکي په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، نو بلې خواته بیا ډېری لوستونکي په دینی مدرسو کې هم زده کړې ترلاسه کوي چې د دواړو په نصاب کې ډېر زیات توپیر تر سترګو کیږي. په 1947 کال کې د پاکستان د جوړېدو پر وخت په دې هیواد کې د مدرسو شمیر ډېر کم و، خو اوس مهال د یو اندازې سره سم په پاکستان کې 40,000 رجسټرډ سوي او همدومره نا رجسټرډ سوي مدرسې سته چې په لکونو زده کوونکي درس پکې وایي. د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د چاپولو د ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان تر ازادۍ وروسته عام ولس مدرسې په خپل لاس کې واخیستې او د حکومت د اجازه پرته یې په خپل خوښه جوړولې.
دلته مدرسې دوی پریښوې، خلکو ته ولس ته دغه شان ته چې مثال هغه څنګه څوک مدرسه جوړوي او په کومه مکتبې فکر دی، لکه مثال کومې فرقې وال دی او څنګه دی، سو داسې توجه یې ورنه کړله. اولې ورځې نه مدرسو کې هر رښتیا خبره دا ده چې تر ډېر او پورې سو دغه شان ته دا جهادي سبق او یو شبل شی دا یو فکری عمل و، خو په پریکټس کې نه راغلی، په عمل کې نه راغلی. دا شی خو د بنگلادیش جوړې دا نه پس په 1900 کال کې، خاص کر د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دغه شی زور واخیسته.
په پاکستان کې پر زیاتره مدرسو د حکومت کنټرول نشته او پر ځینو خدا تور لګیږي چې له بهرنیو هیوادونو او سختدریزه سازمانونو څخه مرستې ترلاسه کوي او لوستونکو ته د سختدریزي او یاغیتوب درس ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی او د پښتو ادیب هاشم بابر وایي چې تر څو د مدرسو په نصاب کې اصلاحات نوي راوستل شوي، سختدریزي لمیانځه نشي تلای.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسنده تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چنن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په مدرسو کې د سختدریزي د منځوړلو لپاره کوي خواته د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان د نصاب د بدلون خبره کوي، خو بلې خواته بیا د نړیوالو اسلامي پوهنتونونو په څیر د عصري مضامینو پر درس هم ټینګار کوي. د الازهر پوهنتون مصر څخه د ژورنالیزم په څانګه کې فارغ شوی لوستونکی نجم الله برهاني وایي چې له مدرسو څخه باید داسې لوستونکي فارغ شي چې ټولنې ته په غوره توګه ګټه ورسوي.
اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل روی ته تاسو وګورئ او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګورئ چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغسې یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګورئ چې هغه څه کولی شي. مدرسې طالب یوازې په جومات کې کېدای شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت نه شي کېدای. د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي.
که څه هم په پاکستان کې په ځینو مدرسو کې کمپیوټر او انګریزي ورښودل کیږي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په مدرسو کې باید نور عصري علوم هم لوستونکو ته وښودل سي او پر ټولو مدرسو د حکومت لخوا د نصاب او د بیلابیلو لارو د لاسته راوړلو پیسو په اړه سخت څارنه وسي او هر څه کنټرول کړل سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان د سرشار اسلام آباد په نېشنل کونسل فار آرټس کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر د ثقافتي عکسونو پرانیسته وکړه. کیمرون مونټر وویل چې امریکا د پاکستان د ثقافت په محفوظه کولو کې ډېره سنجیده ده. په دې نمایش کې زموږ همکاري انیلا خالد ګډون کړی و چې د نور تفصیلاتو په اړه به راپور درته واوروي.
د نمایش د پرانستې په موقع د امریکای سفیر کیمرون مونټر وویل چې ثقافت د ماضي سره اهم رابطه وي او دا موږ ته ښایي چې موږ څوک یو، او دا رنګ د دې مطالعه زموږ د یو بل سره پیژندګلو هم کوي.
امریکه د پاکستان ثقافت محفوظ کولو کې ډیر سنجیده دی. په تیرو لسو کالو کې امبیسډر فند د ثقافت محفوظ ساتلو لپاره د مختلفو منصوبو مت کې 34 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. په پاکستان کې اولنی پراجیکټ موږ په 2001 کې د سرکه بنیاد ایښودی دی، کوم چې په ټیکسلا کې یو مشهور تاریخي ځای دی، او دغسی امریکایي امبیسی د پاکستان حکومت په تعاون سره ځینو نور منصوبو باندې هم کار کړی دی. زه د ټولو موجودو خلکو ډیره مننه کوم.
د امریکای د امبیسی یو غړي عزیز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تصویرانو کې د خیبر پښتونخوا درې اهم تاریخي ځایونو د محفوظ کولو کوشش شوی دی کوم چې په ختمېدو دي.
خیبر پښتونخوا کې داسې ډېر ځایونه دي چې آرکیولوژیکل او کلچرل امپورټنس دی، خو هغه ځایونه ټول د وخت سره سره خراب شوي دي. دیوالونه مات شو، بلډنګونه غورځېدل، که زاړه کتابونه دي د فارسی د پښتو د 1500 کاله زاړه، 1800 کاله زاړه، او وخت سره سره اورېدل. د یو ایس گورنمنٹ دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو پروگرام دے او دا غی نوم دے امبیسیڈرز فنڈ فار کلچرل پریزرویشن. په پاکستان کې سپټوله دنیا کې یو ایس گورنمنٹ دا داسې پروجیکټس لپاره فنڈز ورکړي دا هغه سائټس ریسټوریشن دا کم چې ډیر آرکیولوژیکل او کلچرل امپورټنس شته او هغه دا غی ملک د خلکو لپاره ډیر اهم دي، زړه ته نږدې دي. نو په تیرو لسو کالو کې چې سونا فنڈز ورکړي شوی دي او سونا سائټس پریزرو شوی دي، دا غی یو تصویري نمایش ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا درې سائټس دي، یو ګورګټره، یو مسجد محمد خان، او یو په پېښور یونیورسيټي کې یو پروجیکټ دوی کړو چې یې په پښتو اکیډمۍ کې د 1100 نه زیات کتابونه په لاس لیکل شوی، زاړه 1100 کال زاړه کتابونه غي سره پراته دي، خو دا غي د پریزرویشن ایست طریقې نه و.
د آر ټي وی ادارې مشر او مصور جمال شاه هم په دې موقع موجود وو. هغه د مشال ریډیو سره خپل خیالات او اظهار صدارنګ وکړو.
دا چې دا خو ډېر انیشیټیو دی په کار خدا او شي د پاکستان ګورنمنت خپل ودې تلش توجه ورکړې و، مګر د پاکستان د ګورنمنت په پرایورټیز کې کلچر او ایجوکیشن دا نستا، لہذا مجبور یو چې دا خلکو په مدد سره څنګه څوک دوی کم کار کړی دا ډېر لوی کار دی.
په نمایش کې ګډون کوونکو خلکو وینا وه چې دا قسمه دستورو له وجې د یو بل د تاریخي ځایونو او ثقافت په پیژنګلو کې ډېره مرسته ترلاسه کیږي. باید چې دا کوشش جاری وساتلی شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې دا وخت د سهار 9:30 بجې سوي دي. ګلاز به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان سپریم کورٹ د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر ضد د توهین عدالت په مقدمه کې د فرد جرم عائد کولو د اپیل اوریدنه پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام زندان افغان امنیتی ځواکونو ته د سپارل لپاره امریکایانو ته د ورکړې شوې مهلت تر یوې بلې میاشتې پورې غځولې ده. د برتانی یو عدالت نه پاکستانی او بنگلاديشي نژاد برتانی وګړي د ترهګرۍ پلان جوړولو په تور سزا کړي. شام کې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې لږګونو کسان وژلي. بلخوا یورپین یونین پر روز غږ کړي چې د شام په اړه خپل دریس کې بدلون راولي. د یوروزون خزانه وزیرانو د زیارت په ورځ د یونان اقتصادي ژغورنې د پیکیج منځوري ځنډولې. او د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبانن په شارجه کې کیږي.
ګلایزو چې د مهم خبرونو سرټیکې تاسو ته واورول. ګران اوریدونکو، سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپلو ادارو کې څلې کلی په دې بمو د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل اسلام آباد خبر کړی.
نن هم یو شمیر ورسپانو خپل اداریو کې یو شمیر موضوعات سیړلې دي. خو دې کې جنگ ورسپانه خپل اداریه د بلوچستان د صورتحال په اړه لیکي او وایي چې د شورو پورس ټولو حکومتي او د مخالفې ډلې غړو د بختیار ډوم کې د خزه او لور په وجنه د سېنات نه واکاو ټکړو. دې دوران د سېنېټر شاهد بوکټي وینا وا چې هسه هم د بلوچو خلاف عملیات روانو، خو دا اوس د بلوچ زنانو وجلو سره د ورته نور هوا ورکړې شو. اداریه زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان جوړېدو په وخت پاکستان په حق کې ووټ ورکړو، خو سو کال وړاندې اکبر بوکټي وجلی شو او د هغې نه راپدې خوا وخت په وخت بلوچیان وجلی کیږي. اداري اخره کې وایي چې د بلوچستان په معامله سیاستوالو له غلې پاتې کېدل ملکی مفادو کې نه دي. باید چې د پاکستان د بقا او استحکام د پاره د معاملې ته په سنجیدګۍ سره پام وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو نه د مهنت اغستو لړکې جوړ کړی شوی قانون عملي کولو فیصله کړې ده او د لړکې ټولو متعلقه سرکاري ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې د ماشومانو نه د مهنت اغستو قانون دی عمل درآمد شروع شي. اداري لیکي چې یو غونډه کې فیصله وکړل شو چې په ماشومان تشدد او د چایلډ لیبر متعلق په قانونونو دی زر تر زره عمل درآمد شروع شي. اداري وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو اصل سوچ په دې خبره پکار دی چې اکثره مور پلار خپل بچي د سکولونو په ځای کارونو ته لیږي. نو په داسې صورت حال کې قانون عملي کول هیڅ معنی نه لري، ځکه چې مور پلار په خپل خوخه خپل بچو نه مهنت اخلي. نو باید چې په دې قانون د عمل سره سره صوبایي حکومت د غربت ته ختمولو او د روزګار د موقع پیدا کولو کوشش وکړي چې دا خلک بیا د غریبۍ د لاس خپل بچي کارونو ته نه لیږي. او دغه شان آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د IMF یا نړیوال مالیاتي فند هغه رپورت به بنیاد بللې چې پکې ویل شوی دی چې د بجلی د ګرانې له وجې معیشت خراب شوی دی او دا چې د بجلی نرخ به راتلونکي وخت کې نور هم زیاتول شي. ادارې زیاتوي چې د دې رپورت بعضې برخې د منلو وړ نه دي، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې موجوده حکومت د خپلو اخراجاتو کمولو په ځای د خسارې بوج پوره کولو د پاره ټول زور د عوام نوخ کی او پخپله وایي چې د بجلی نرخ کې 95% زیاتوالی کړی دی. ادارې مخکې وایي چې حکومت ته د دې خبرې احساس دی چې عوام د نور بوج اوچتولو توان نه لري او لري نه ده چې حکومت به سموده پس بیا د اولس مخې ته ورځي. نو که راتلونکي بجټ کې اولس ته ریلیف ورنکړی شو، نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به اولس دا خلک مسترد کړي.
ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانی واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د کمانډر د خلیلې کلی دی چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې خپل تګلارې بدل کړي او هغه طالب مشران په نشه کول شروع کړي چې په پاکستان کې پټ دي. بلخو امریکایي ورسپانی لاس انجلس ټایمز کې په افغانستان کې په 1909 کې د امریکا په خاني سفیر پیټر تامسن یو مقاله لیکلې ده. راځي چې د دوه مقالو مهم ټکي له مجید بابر واورو.
امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د کمانډر د یو تر ډېرې مودې پورې د سلاحکار د خولې لیکلي دي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پکار دي چې خپله تګلاره بدله کړي او هغه طالب مشران په نخښه کول شروع کړي چې په پاکستان کې پټ دي. ورسپانې ته پخواني جرنیل جیک کین ویلي دي چې د هغوی د وژلو لپاره موږ بې پیلټ الوتکې کارولی شو، موږ یې وجلی شو لکه څنګه چې مو د القاعده سره وکړه. ورسپانه لیکي چې جنرل کین لږه موده مخکې په افغانستان کې د جګړې د میدان نه د دوه هفتو د سفر نه راستون شوی دی. د په دغه سفر کې د امریکایي کمانډرانو سره مشورې هم کړې دي. ورسپانه لیکي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې غونډې او کانفرنسونه کوي او د ټیټې کچې طالب کمانډرانو سره په دې سلا مشوره کوي چې څنګه په افغانستان کې د ناټو پوځونه ووجني او د افغان ولسمشر حامد کرزی منتخب حکومت نسکور کړي. ورسپانه واشنگتن ټایمز چې تر دا مهال امریکا په پاکستان کې د طالبانو مشران نه دي پنه خکړي ځکه چې دوی پاکستان خفه کول نه غواړي. د چا استخباراتي ادارې چې په 1990 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراوستو په لړ کې مرسته کړې وي او پاکستان یې په خپل هم نه پنه خکوي ځکه چې دوی سره ویره ده چې دا به په پاکستان کې د قبایلي ولس وفاداری بدلی کړي او د اورپکو پاسون تبا لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال په افغانستان کې جګړه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده. امریکایي پوزونو خپل هڅې ګړندې کړې دي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې د طالبانو واک ته د پای ټکی کېږدي او د دغو سیمو واک افغان پوزونو ته وسپاري ځکه چې ګڼ شمیر امریکایي پوزونه به د دغه هیواد نه د کال 2014 په پای کې ستنېږي. بلخوا امریکایي ورسپانې لاس اینجلس ټایم کې په افغانستان کې په 1998 کې د امریکا پخوانی سفیر پیټر تامسن یو مقاله لیکلې ده. دی وایي چې کله دی په 1998 کې افغانستان ته د امریکا د سفیر په توګه ولېږل شو نو د ته د مجاهدینو وجلې شوی کمانډر عبدالحق خبرداري ورکړی وو چې د بهرنیانو لخوا د تقسیم شو افغانانو د راغونډولو حسابه همیشه د ناکامۍ سره مخ کیږي. پیټر تامسن وایي چې په دینیز دو کې کله نه چې امریکا او جرمني دا کوشش شروع کړی دی چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر ملاتړو طالبانو ته ورسي نو د عبدالحق دغه خبره راته په بیا بیا یادېږي. دی وایي چې په دې لړ کې پټې ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي او کله کله سناسه تفصیل یې په ډاګه شي. په قطر کې د طالبانو دفتر خو پرانستل شو خو په دې اړه نور سنجیده خبرو اترو او پریکړو کې به لا وخت لګي. پیټر زیاتوي چې په دې لړ کې د حامد کرزی د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو خبره متفقه ده او هغه دا چې دواړه غاړې د بهرنیانو په هغه نیت چې افغانان په یو لړۍ کې اوپی شکونه کوي.
ګران اوریدونکو، مجید بابر وو چې نړیوال ورسپانو ته کتنې کړې و. لا راپورون سره سم له افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې په قطر کې پیل شوې دي. د خبرو اترو ته په کتو سره په افغانستان او پاکستان کې د عرب هیوادونو نفوذ څومره دی او پر دغه خبرو باندې څومره اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ګلایس په دې اړه راپور جوړ کړی. تاسو په مرته راګرځوم.
د افغانستان او پاکستان په سیاسي حالاتو کې د عرب هیوادونو اثر له مودو راهیسې دی. په دې وروستیو کې افغان طالبانو سره خبرو اترو لپاره سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او قطر هیوادونو کې هلې ځلې روانې دي. همدا خبره په خبر کې د سیمه ییزې چارو کارپو خادم حسین کوي.
کله دی سوټیونن د فوجونه واپسی افغانستان نه وشوه او دی پنځو کونسل چې کوم جهاد کونسل ورته وي ګوندونو یو غونډه نو هغه غونډه شي واپس ودی کی اگر چې نو شیف تر منځ کړو هغه غونډه شي واپس ودی کی نو دی افغانستان او پاکستان د دواړو سیاسي، اقتصادي، سماجي او کلتوري اړخونو باندې دی عرب ملکونو بل خصوص دی سعودي او دی یو ای ای په مختلفو شکلونو کې یو نفوس موجود دی.
طالبانو سره د اصول خبرو تر بهیر کې پاکستان او افغانستان دواړه عرب هیوادونو خبرو ته اهمیت ورکوي. کابل کې د سیمې چارو کارپو ودیر صافي مشال لیډو ته وویل نړیوال طاقتونه د عرب هیوادونو په خبره اعتماد لري.
مذهبي او دینی لحاظ نه ضرورت ده او هم د نزدیکیت او ډیر اعتماد ده چې امریکا یې په باندې لري. د هغه د لحاظ نه رول مهم ده ولی چې پاکستان سره په دې اواخرو کې د پاکستان د خوا شاید د امریکای مقابل کې دوه مخه سیاست لوبول شوی دی. د غوی د رهبریت رول ته په دې موقف کې فکر نه کوم چې پاکستان ته دی تسلیم شي. دا لحاظ نه ده چې سعودي عربستان او قطر او بلبل وړاندیزونه هم پکې مخکې کوي.
طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې د عرب هیوادونو فیصله به د دوی خپل وي او کبا په دې کې د امریکا یا غربي هیوادونو اثر زیات وي؟ دغه پښتنه کارپو ایاس خان سره داسې جواب وی.
عرب هیوادونو په منځ کې هم دوامدار اختلافات یا تبیل بیل رژیمونه ته یو بل مخالفت کوي. خو یو لوی مسله چې په تیر وخت کې الته شته هغه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نوو ساړه جګړه یا د دوی ترمنځ اختلافات یا په سیمه کې د دواړو ډیر کاوی هیوادونه دي او دوی یو ډول رقابت لري. نو سعودي عربستان او د هغه متحدین به دا وغواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ایران لاسپوڅی نه وي، چې هغه د روسیې لاسپوڅی نه وي، او هغه ګواکې د پاکستان سره هم ښه روابط ولرلی شي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب د روان خبرو ترو کې د هلې ځلې په توندبولو زور راوړي، خو د سیاسي چارو کارپو خادم حسین دریز لري د اصولي خبرې ترې باید په سو محاذونه وشي.
او یو یا دو قوتونه یا دو ریاستونه دو درې ریاستونه چې بهر پاتې شي یا دو درې ګوندونه چې بهر پاتې شي، نو دا به چې انګریزي کلتور همیشه به ایریټنت وي، لکه استغبه همیشه به صورتحال دغه شان نارمل سي ته یا عام حالت نه راځي.
که هم عرب هیوادونو له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتو وروستو په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکېلې بیلابیل جهادي ډلې په یو میز کې نیولې او د دوی ترمنځ یې جوړجاړی وکړو، خو کله چې د روغې له ټغره پورته شو نو بیا یې وسلې ته لاس کړل او افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیل شوه. کارپوهان وایي دا ځل چې د افغانستان مخالفو وسلوالو ډلو سره چې په اثر کې طالبان دي باید د روغ جوړی بهیر داسې سر ته ورسی چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي.
ګولیازو چې پر پاکستان او افغانستان یې د عربو هیوادونو د نفوذ په اړه تاسو ته راپور اوروي. د راپورونو پر اساس د سوریا امنیتي ځواکونو د دې هیواد د هومس په نارامه ښار کې د زیارت په ورځ هم خونړۍ بمباري وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال یو ځل بیا ویلي چې ولسمشر اسد په سوریا د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی او له نړیوالو طاقتونو یې غوښتي څو د سوریایي بحران د حل په لړ کې مضبوط او چټک ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون منځنی ختیځ ته د خپل وروستي سفر په اړه د امنیت شورا د تړلو دروازو شاته جوړې شوې وی غونډې ته له معلوماتو ورکولو وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته په وینا کې په سوریا کې هر ورځ د سلګونو تنانو مړینې ته په اشاره وویل چې د دې هیواد د وګړو پر وړاندې ظلم کېدل باید په سمدستي توګه ودرول شي. نوموړي پولیس مشر بشار الاسد د حکومتي واک د پریښودو لپاره غږ وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو د سوریا د بحران حل ته یو سیاسي لار ولټوي. د لسو میاشتو نه زیات وخت شو ډیرې کسان وژل شوې دي، تر هغه مخکې چې یو سیاسي حل ته لار واره شي نور څومره خلک به مړیږي، او ځکه نو هر یو لحظه مهمه ده سو تشدد ودرول شي او د سیاسي خبرو اترو یو لړۍ پیل شي چې دا ډول ولسمشر اسد غوسه پریکړې وکړي چې تر ټولو مهمه پکې د ظلم زیاتی لمنځه وړل دي. په حاضر وخت کې به زه غواړم په ټولو خواوو د تشدد د ختمولو او په دې موضوع په سیاسي خبرو کې د بوخت کېدو لپاره غږ وکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریا د مسلې د سیاسي حل خبره په داسې حال کې کوي چې دغه 13 په امنیت شورا کې د هغه یو قرارداد چې مخه په یاد هیواد کې د جوړجاړي په هدف د عرب لیگ د پلان عملی کېدو ته لار هوارول وو روسیې او چینې مخه ونیوله. له هغې را په دې خوا راپورونه د ځایي سیاسي او د بشر د حقونو د فعالانو په حواله وایي چې د همز د ناکراره ښار په بېلابېلو سیمو کې د سوریا امنیتي ځواکونو د حکومت په سلګونو مخالفین د توپخانې او مارټر ګولو په بمباریو کې وژلي دي. رویټرز ایجنسی د سوریایي انقلاب د انسجام د کمیشن په نامه د یوې حکومت مخالف ډلې په حواله لیکي چې د سوریا ځواکونو د زیارت پر سهار د همز ښار په سنی ګڼمیشتو سیمو بمباری وکړي چې له کبله یې ډېر شتنه عام وګړي ووژل شول. د سوریا حکومت بیا په عین وخت کې دریځ خپل کړی چې ځواکونه یې د هغو سوریایي ترورستانو پر ضد چې له بهره تمویلیږي او غواړي د سوریا امن ته لا تر غه کې جنګي مبارزه پیل کړي. رویټرز ایجنسی په عین حال کې په انټرنیټ د خبرې کړل شوې هغه احساساتي ویډیو په حق لیکلي چې پکې یو سوریایي ډاکټر د همز ښار په یو جماعت کې د ټپي شو تنانو په درملنه بوخت نړۍ ته د سوریا د تشدد د ودرولو او د بشري مرستو لپاره د اپیل کولو په حالت کې خودل شوی دی. ایجنسی په داسې کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله وایي چې په سوریایي وګړو راغلې سختې ورځې ته په پام سره امریکا له خپل متحدانو سره سلا مشورې پیل کړې سو په سوریا کې د تشدد د یو خواته کولو او ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لارې چارې ولټوي. په ورته وخت کې ترکیه چې د سوریا ونډي هیواد دی او په یو وخت کې د اسد له رژیم سره ښې اړیکې درلودې راپورونه وایي په دا وروستیو کې د نوموړي د واکمنۍ د ړنګولو په موخه یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د سوریا د مسلې په اړه د خبرو لپاره واشنگټن ته د خپل سفر له پیلولو مخکې په انکره کې خبریالانو ته وویل چې حکومت به په گاوند کې د کیدونکې زور زیاتی پر وړاندې غلې پاتې نشي او زیاته کړه چې په دې مشکل وخت کې به د سوریا خلکو سره هر رقم مرستو کولو ته حاضر شي.
that all Syrians
samle awali urazira hisi mung weli di chi tul suryan zamung runa khende chala da zulm sakha tikh takawi zamung milmana bawi us mahal mung sara da 12000 pasha khwa ki di
now we have around 12000
da turki pak level shivi chi pa pam kilari pa nizdirat lun ki ke da surya da masale pa la pa istanbul ki wa anliwal conference jul ki raporuna da ham wai chi da manzani khatis pa jala ki da iran da malgari hewat surya hassas geography mo ki da anliwal takatunul la sa da intikhab agaste chi gani da libya pa sir de da pozi mudakhale la la re سوریا د مسلې حل ولټوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د رواني خپرونې په پای کې ورسېدلې. د کوچانو په اړه ځانګړي اونیز خپرونې کیژدی کیژدی ته چې وړاندې کوونکی حسیبه شهید ده. دا کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دې ولاړ کوچ نشتا و متا کښ دې وکړو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبه شهید.
کښ دې ولاړ کوچ نشتا و متا
په کېګدې کېګدې خبرونه کې د خپلې قربانۍ حسیبې شهید سلامونه ومني. په پروګرام کې مو د کوچیانو پر سیاسي ستونزو د دوی څو سیاسي استازي راغولې دي. د کوچیانو په وینا سیاسي ستونزو دوی ته اقتصادي مشکلات زیږولې دي. ورشوګانې د افغانستان په مرکزي سیمو کې نور لاندې کړې دي. د کوچیانو استازي د کېګدې کېګدې پروګرام له لارې د دې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه لري. دوی وایي چې په سرلی را روان دي، بیا به شخړې رامنځته شي او بیا به مرګ ژوبله وشي. نو په کار ده چې سرلو اوس له دې ستونزې غم وخوړل شي. دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې کله په افغانستان کې سوله وه، نو کوچیانو ته تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تګ راتګ کې ستونزې نه وې. له دې سره دوی ته د ورشوګانو مشکل نه و پیدا. اوړی به یې د افغانستان لور ته اړول او په ژمي به یې د پاکستان دننه په ورشوګانو خپل څاروي مړول. البته د سولې په قانون کې چې با کله کوم مشکل پیدا شو وګت مهاله بنو. فیلډ مارشال ایوب خان له 1955 تر 1989 میلادي کلونو پورې د پاکستان ولس مشر وو. په دې وخت کې د افغانستان د وخت له حکومت سره د پاکستان سیاسي اړیکې څه خړپړ شول. نو خبره دې ته ورسېده چې د کوچیانو په تګ راتګ بندیز ولګیت. د امیر قلم په نوم یو کوچی په دې اړه کې یک دقیق د پروګرام ته وویل،
پاکستان بچا او ایوب خان مې د ایوب مش بند کړل او ځکه یې بند کړل ظاهر شاورت ویلی وسه تر کومه چې د ما په ونده درځي طریقه جاب وطن د مای په پنجاب چې نن بیا یې خان ویلی په ونده د ما چې بند بیا یې مش بند کړل څه بند یو داسې و شملې سولې حساب یې نو افغانستان چې بند شول یخنی و واشنه و وشخره واوري وی په ونده و شو کله تلملې په ختم شي یو کاروانونه کم سول و شو کم سول و شو و شو ګرانه سو پیسې کم سول.
د کوچیانو کومه ستونزه چې د پاکستان د دوهم ولسمشر په وخت پیدا شوه و بیا هوار شوه او کوچیانو بیرته خپل ورشو غانو ته لاري پیدا کړي. خو اوس د کوچیانو استازي د افغانستان لور ته د شکایت لري چې د دوی ستونزې پرتی دي او چارواکي غم نخري. د کوچیانو استازي دا هم وایي چې تر هغه په سیمه کې امنیت نشي ټینګېدلای چې کوچیان حکومتونو خپل کړی نیوي، ځکه چې د دوی په وینا کوچیانو ته پټې لارې ګودري معلومی دي او له دوی مخالف وسلوال هم ګټه پورته کوي. د کوچیانو پر سیاسي ستونزو د افغانستان د مشرانو جرګې په تیرې دورې کې د دوی استازي سلطان جان خاکسار، د سنا په مخکنی دوره کې د کوچیانو بل استازي ولی خان احمدزی او د افغانستان په ولسی جرګې کې د کوچیانو استازي عبدالقادر کوچی په پروګرام کې راسره دي. دوی د کوچیانو د سیاسي او اقتصادي ستونزو لپاره یو لړ وړاندیزونه لري. دا کوچیانو استازو قادر کوچی، ولی خان احمدزی او سلطان جان خاکسار کېګ دې پروګرام ته خرغلی. لمړی بار شم د افغانستان د مشرانو جرګې د تیرې دورې له استازي سلطان جان خاکسار نه بوپختم. په داسې وخت کې چې د افغانستان حکومت کوچیانو ته په پارلمان کې ونډه بیل کړې او د دوی نارینه او ښځینه استازي په پارلمان کې شته، څرنګه کېدای شي چې د دوی ستونزې هوارې شي؟
اول خو دغه کوم کوچیان لپاره چې کومې ورشوګانې دي تاریخ له 15000 کال پخوا نه افغانستان کې کوچتوب ډیر و همدغه پخوانی اوشوګانې چې کوم په هزاره جات کې په المان کې وې دا اوشوګانې کې پرځن هزارګان اوس هغه کړی دي تذکر کړی دي هلته نه پرېږدي نو دا د کوچ څوب هغه ډېر رقم شو اوس که دغه موضوع بېرته حل شي او دا اوشوګانې بېرته ورته ازادې شي کوچیانو ته به یو کار پیدا شي یو روزګار پیدا شي تاسو خو پوهېږئ چې افغانستان یو زراعتي او هغه مالداری هغه د ملک ده نو دلته دغه وطن کې که مالداری او زراعت په پښو نه درېږي نو افغانستان ولس صاحب نه شي کولای صاحب چې یعنې دغه ټولې بېکاری او یو ته جواب وویلی شي دولت به څه وایي دولت به یا یو کلینیک جوړ کړي یا یا به یو فرزن یو لسه جوړه کړي نو هغه ستونزې چې کومې په هغه سره په دوی د مشکل د هوارولو دپاره دي هغه اوشوګانې دي یو دپاره باید بېرته لکه دا بعضې انجوګانې هغه کوي یو مالداری به ورکوله یا یو به ورته واخیستې میږې به ورته واخیستې بعضې خلکو ته وه چې هغه به ډېرې دي نو که په دغه بڼه باندې بېرته دغه دولت یا فرضاً خارجي موسسې یا څوک کومک سره وکړي نو دغه خلک به بېرته په پښو ودرېږي
کوچه صاحب لکه څنګه چې سلطان جان خاکسار صاحب ویل دوی ویل چې دا د وړاندیزونه درلودل لکه دا چې بهرنۍ موسسې انجوګانې په دې برخه کې کارو کې تاسو هم چې پولیسي جرګه کې ویل یا دا اوس هم د کوچیانو استازیتوب کوي کوچیان خو ستاسو موکلین دي تاسو ته رای درکړي دي تاسو پولیسي جرګه کې د دوم ځل لپاره هم کاندید کړی یاست نو هغوی خو تاسو نه تمه کیږي آیا تاسو که چېرته حکومت څه کم او زیات کړي تاسو څه کولای شئ چې د کوچیانو دغه ستونزې یا کمې کړي یا له منځه یوسئ یا مثلا د بهرنیو سره ستاسو اړیکې دغه بهرنیو انجوګانو سره یعنی داسې یو درېمه لاره ورته ایستلی شئ چې د کوچیانو ستونزې یا کمې شي او یا هم له منځه لاړ شي
خورې داسې ده چې دا خبره خو تاسو ته معلومه ده ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي هغه کوم کارونه چې افغانستان دپاره بنیادي په کارو لکه دلته مالداري یا زراعت یا هغه د برق دپاره لوی بندونه یا نیرونه چې هغه څه چې د مملکت پښو درېد پې تر اوسه پورې دنیا دې شیانو ته هېڅ قسم توجه نه ده کړې او ماسات ته په کراتو کراتو باندې مونږ د کوچیانو ستونزو ویلي دي وخت په وخت باندې هغوی هېڅ په دې باندې غوږ نه ده ورته نیولی او راغلو دې خبرې ته چې د کوچیانو هغه ستونزې چې واقعن چې کوچی پښو پدریږي هغه زارجات ته چې زارجات داسې علاقه ده چې هغلته خدایي یعنی داسې واښه دي چې هغه په دنیا کې نشته
یعنی تاسو څه غواړئ چې دغه زارجاتو کې کوچیانو ته ډېره زیاته یعنی هلته ورته ځمکه ورکړ شي یا دغه ورشوګانو کې ورته اجازه ده
کوچیانو هلته د کوچیانو د مځکې تقریبا په سلو کې که درته ووایم چې اویا فیصده هلته د کوچي په شرعي کوالو او په فرمانونو باندې هزاره جات یعنې د مونږ د هزارې ونه ده 50% خو مونږ هلته شرعي کوالې لرو چې تر هزارګانو سره نیم یعنې چې دا اوس هم څوک سروې وکړي نو 50% مونږ هلته شرعي کوالې لرو د مځکو چې هزارګانو په مونږ خرڅې کړي دي د مونږ خپل ملکیت ته او دا 10% چې مونږ یادوو هغه غرونه دي چې هغه دولتي غرونه دي او هغه د مالچارونو دپاره د وخت حکومتونه مونږ ته فرمانونه را کړي دي غرونه خو یې دولت یا خو د شخص نه دي نو تر هغه نه کوچیانو استفادې کولې نو دې په خاطر باندې مونږ وایي چې هزاره جات اویا فیصد دی مونږ ده
کوچی صاحب که دا هزاره جات ځمکې یعنې تاسو وایي حکومت ته صدر کړي شي نو یو څه به ستونزې د کوچیانې هوارې کړی شي خو که چیرې حکومت دغه ستونزې هوارې نه کړي نو تاسو به لاس تر زنې ناست یاست یعنې د تاسې څه کوئ د ستونزو په واره کې
هر کال په همدې باندې تاسو اوري پسرلي کې په همدې باندې لاس شل دېرش څلوېښت پنځوس کوچیان په دې باندې مړه کېږي او هر کال په پسرلي کې په دې باندې تاسو ګورئ چې بېسودو بعضې نورو سیمو کې هلته د دوی کوچیانو د هزارګانو په منځ کې جنګونه رامنځته کېږي او هغه جنګ یو میاشت دوه میاشتې دوام کوي بیا بعضې خود غرضه خلک په ټولو طرفونو کې شته هغه د کوچیانو تر همدغه دغو شیانو استفادې کوي هغه څه چې په کار دي کوچي دپاره ما سږ کال ما سره یو طرحه وه چې ما هغه دولت تقریبا وزیر د زراعت ته او بعضې نورو وزیرانو ته او د میدان ښار والي ته مې وویلې چې تاسو داسې وکړئ مونږ پرېږدئ مونږ تلاشي کوي مونږ موټرو کې ځو مالونه هم نه ولو ځان سره او مونږ پریدی چې مونږ هغه ملکونه چې هغه دي مونږ په شرعي قوالو باندې دي هلته مونږ خپل دیکانان دي یعنی هزارګان هلته پیلن هلته دا هغه دي هزارګانو کلو ته دا کوچانو ته غلونه وایي دا که درته ووایم چې هلته تقریبا نیم دیکان دي مونږ د کوچانو دیکانان دي یعنی هغه مځکې ورسره اجاره دي نو مونږ ویلی چې مونږ تقریبا یو ځل مونږ پریدی چې مونږ خپلې هغه مځکې چې مونږ شخصي مځکې دي او هغه مونږ د کانانو سره حسابونه وکړو مونږ هېڅ مال هلته بونه ځو د بل کال دپاره بیا که د تاج زمینه مونږ ته برابره کړه بیا که لاره کې مونږ مالونه دوی ته څه مشکلات پېښي مونږ خپل مالونه خپلې سایې ته موټرو کې وړو
یعنې تاسو هلته د تلو اجازه نشته په دې معنی
قطعا نشته په څلورو طرفونو کې یعنې هزاره جا داسې فکر وکړه چې دا د مالداري دپاره په ټوله دنیا کې دا یو هغه غوند ده یو اخور ده او تر څلورو طرفونو نه د افغانستان خلک همدې عادي اخور ته راځي او هلته مړه مالونه ورته را وړي هلته بېرته ژوندي کېږي یعنې هلته دومره واښه او دومره شیان دي نو چې کله هغه مالونه د البندونو نه بېرته ځي کوچان هغه مالونه خرڅوي په بازار باندې بیا هغه مال چې هلته چاغېږي غوښه اخلي هغه نو که ټول ځمی بیا ورته واښه صحیح ونه رسېږي دوی همغه توان او طاقت چې هلته په غیل بندونو کې اخیستی ده هغه مقامت بیا دوی لري او دا اوس یې په کومه ساحو کې کوچان ژوند کوي هلته نه واخیسته او خو وچکالیانې دي هغه مالونه یې داسې چې کله بېرته راځي د ځمی هغه ته هغه تقریبا نیمې مړه کېږي نو کوچان اوس درګار ده په دې حالات کې دي چې کوچان هغسې ده مالونه تر لاس نه ورکړي او تاسو پوهېږئ دې خبره باندې یو خبره درته اضافه کوم چې دلته خو تقریبا مونږ څومره غرونه لرو بغیر د مالداري نه مونږ د غرونو نه بل څه استفاده کولی نه سو بغیر د مالداري نه نو دولت په کار دا ده او دنیاوال باید دې ته یو خاص توجه وکړي د مونږ مالداران باید بېرته پښو باندې ودروي او که د مونږ مالدار پښو ونه درېږي نو ته فکر وکړه لکه نیم بدن به د مملکت بیا نه وي
اوهو ډیره مننه کوچه صاحب احمد صاحب که تاسو هم موږ ته دا وایست چې د څه کول په کار دي چې د کوچیانو دغه ستونزې لکه څنګه چې ورته کوچي صاحب اشاره وکړله اواري شي اوایا دغه کوم خبرې وړاندیزونه چې کوچي صاحب وکړل تاسو فکر کوئ چې دا به د کوچیانو تر ډېره ستونزې اواري کړی شي او که څنګه
زه سره موافق خو د دې خبرو سره خو زه تاته یو مثال وایم په دې کابل ښار کې صاحب د کارتیسي او کارتیچار کې کوچان وینه مې مالونه په دې کوڅو کې تاوي راته دې هزار چاته ما جلی او دا مشاله د خلک ویني او دا خلک به ما خبر تاییدي چې په دې شروالۍ په کثافاتو په ډیرانو په دې شیانو کې هم دا میږي هم دا موجې د کوچانو په دې ښارونو کې راي ساري سي ګوري دلته د کوچانو ستونزې او د کوچانو نام سیاسي استفاده کی یو دیگه شاسی پیلو او تنبوخ کارسی دیم دا کوچان بیچاره خلق دیگه خواندنو دخمدان پی کار که یو دلتا اکثرا دیمون دی دولت و دیمون دی حکومت دا کارونا دی کاغذ پا مخی یو دلتا میتینگو ندی یو دلتا کمیسونو ندی یو دا دی کوچان و دی مازیلی دی حل پار یو کمیسون دا خلق پی که استفاده که دیگه دیگه نور و مسائل لپاره دلتا غیر لکمیسون و کمیسون بازینا پا دی ملک چنست اساسی بنیادی کارونا نه دنیا ورته توجه کوي او نه د موږ حکومت سره داسې طرحه شته خو چې همداسې خوصې ده ورسره بې تفاوتي ده مخکې مونږ ورته ویلی چې ګوره کوچې که چېرته کوچې د دې حکومت د دې دولت او د دې ملک په امنیت کې کوچې برخه وانخلي نو په ټول عمر باندې که څومره عسکر راشي او څومره هغه راشي د ملک هم نشي راوستلی ځکه هغه لارې چې کوچې ته معلومې دي په هغه ګودرونه چې ځي کوچان یو هدف ته ځان رسوي شپې تکلیفونه وخانې مالونه هر شی سیوري هر هدف لپاره دوی اکمالات کولی
احمد زی صاحب ډېره زیاته مننه د افغانستان د سنا د مجلس د پخواني دورې استازی ولی خان احمد زی د غرض مونږ سره په همدې سنا مجلس کې یعنی په پخواني دوره کې سلطان جان خاکسر هم مونږ سره په دې ګردي میز کې برخه اخیستې وه او د غرض قادر کوچه چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولایت د کوچیانو استازی دی
لتا سودری وړو نډی رضیا ته مننه کوم. د کوچیانو له سیاستوالو سره مو په کېږدې خبرونې کې خبرې اترې اورېدې چې د کوچیانو پر ژوند جوک او سیاسي حالاتو یې څرګندونې کولې. مخکې تر دې چې خبرونه راغونډه کړو، یو وار بیا به در باندې د یوې کوچیانې سندرې خواږه وویشو. د رسول باچا کوچیانې سندرې سره زه حسیبه شهید هم له تاسې سره مخه کوم. مختمو ژړې ګلونه کاٹے سینہ